السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ویډیو دا نن د جمعې ورځ 2023 کال د سپتمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. د مشال ویډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملي حمید ساده هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره 19 پروګرام جمهوریت لرو. اول خبرونه له شاهین بنیری مو.
ستړي مشه ړوم بي د دې وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په مقدمه کې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف مفرور ګرځولی دی. په مومندو کې په 14 کې درې کسان وژل شوي او دوه جوبل دي. واشنگټن له روسیې څخه په سان فرانسیسکو کې د خپلې قونسلګرۍ او په واشنگټن او نیویارک کې د دوه نورو ودانیو د تړلو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل ویلي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په افغانستان کې د ناکامۍ تور په پاکستان نه دی پورې کړی. نوموړي دا خبره پرون ماښام په اسلام آباد کې د پاکستان د قومي سلامتیا د سلاکار لیفټنټ جنرل ریټایرډ ناصر جنجوا سره په یو ملاقات کې کړې ده. په دې ملاقات کې د امریکا سفیر ویلي چې د نوې پالیسۍ تر مخه امریکا د افغان کړکېچ د پرم نه هواري لپاره د پاکستان په ګډون د سیمه ییزو هیوادونو کردار مهم ګڼي. د پاکستان د قومي سلامتیا د سلاکار د ویان په بیان کې ویل شوی ناصر جنجوا د امریکا سفیر ته ویلي چې امریکا باید پاکستان ته دغه پالیسۍ په اړه نور معلومات ورکړي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان به د امریکا د نوې پالیسۍ د جاج اخستو نه وروسته خپله لاره ټاکي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له دې ملاقات په اړه څه نه دی ویلي. په مومندو کې په 14 کې درې کسان وژل شوي او دوه جوبل دي. د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي پراموش خان مشال لیډو ته ویلي 14 نن سهار په امبار تحصیل کې هغه وخت وشوه چې خلک د اختر منزله روانو. دی وایي جوبل شوي دواړه کسان حکومت پلوي ملکانو چې روغتون ته رسول شوي. فراموش خان زیاتوي چې دا د ځمکې لاندې خخ بم 14 وه چې ورڅخه پس امنیتی ځواکونو د لټون عملیات کړي دي. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د دې سره سم د مومندو باجوړ او شوقدر په ځینو برخو کې نن خلکو د لوی اختر خوشحالۍ نمانځلې دي. په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې اختر سباله نمانځل کیږي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په مقدمه کې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف مفرور ګرځولی دی. یو حکومتي وکیل خواجه امتیاز تیر مازیګر په راولپنډی کې خبریالانو ته وویل عدالت د ثبوت د نشتوالي پر اساس 15 بندیان خوشي کړي، خو د پنډی دوه لوړپوړي پولیس افسرانو ته د 1900 کلونو د بند او جرمانې سزا ورولې ده.
اے ٹی سی نے جو ہے اس
د ترهګرۍ ضد عدالت په خپل تاریخي فیصله کې د پینډي پخوانی پولیس مشر سعود عزیز او یو بل لوړپوړي پولیس چارواکي خرم شاهزاد ته د 1900 کلونو د بند او 15,00,000 روپیو جرمانی سزا واوروله. عدالت په مقدمه کې تورن 15 نور کسان چې زندانیان ول خوشی کړی دي.
بېنظیر بوټو د 2009 کال د دسمبر په 18 د پنډي په لیاقت باغ کې تر جلسې وروسته په وسلوال برید کې وژل شوی و. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف دا مهال په دوبۍ کې اوسي او د بوټو په وژنه کې د ککړتیا تور ردوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداری بیګا په یو بیان کې ویلي د عدالت دا پریکړه ناهیلي کوونکې او د نه منلو وړ ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت شورا له چارواکي لیزا کوټ سره د سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي چې د ملي امنیت سلاکار د امریکا د امنیت شورا د منځنۍ او جنوبي آسیا مشرې لیزا کوټ سره په پرونی لیدنه کې د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان د پرمختګ یوه اساسي برخه یاده کړې ده. د امریکایي چارواکي کې همدارس د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ترتیبولو کې د افغانستان د حکومت او خلکو له فعال ونډې ستاینه کړې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن له روسیې څخه په سان فرانسیسکو کې د خپلې قونسلګرۍ او په واشنگټن او نیویارک کې د دوه نورو ودانیو د تړلو غوښتنه کړې ده. د اقدام د بهرنیو چارو وزارت تیر مازیګر په روسیې کې د امریکایي سفارت د مامورینو د شمیر کمولو پریکړې په غبرګون کې کړې. تیر میاشت چې کانګرس په غوسه اکثریت پر روسیې د نویو بندیزونو منظوري ورکړه، نو ماسکو په واشنگټن غږ کړی و چې په هغه هیواد کې د خپلو سفارتي ماموریتونو، ډیپلوماټانو او تخنیکي کارکونکو شمیر له نیمایي څخه زیات ورکم کی او تر 1455 کسانو دی ورخته کی. د بهرنیو چارو وزارت د اعلان پاړه چې بیګا د سپینې ماڼۍ لویان د سیرا سینډرز څخه پوښتنه وشوه نو هغې وویل دا پریکړه ولسمشر ټرمپ کړې ده. دوی وویل روسیا دې تر سبا پورې قونسلګري او ودانۍ وتړي. یو امریکایي فوجي قومندان ویلي امکان شته چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر بغدادي ژوندی او د عراق او شام ترمنځ د فرات سیند په دره کې پټ وي. د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف قومندان جنرال سټیفن ټاونسند بیګا د ویډیوي کانویل د ویډیو د لارې وویل چې دوی هر ورځ په بغدادي پسې ګرځي او فکر نه کوي چې هغه دې مړ وي. نوموړي د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل دوی مشخص معلومات لري چې بغدادي به چیرې وي خو فکر کوي چې کله اسلامي دولت ډلې د خپلو پخوانیو مرکزونو موصل تلعفر او د رقیې ځینو برخو واک له لاسه کړو نو کیدی شي هغه د سغدریزې ډلې له نورو وسلوالو سره د سند وادې ته تښتېدلی وي. دوی ویل که بغدادي اومن نو فکر کوي چې هغه به وژني. په جون کې د روسیې پوز ویلی وو د بغدادي د وژنې د خبرونو پخلی کولو هڅې کوي. دغه وو د مشال لیډو د خبرونو او د موسم حالت د اسلام آباد عرفت انجم وړاندې کوي.
د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په پیښور کې د باران امکان دی. په بنو کې په ځینو ځایونو کې وریځ وي او په کوټه کې موسم خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 سانتي ګریډ او کم نه کم 26 وي. په بنو کې زیات نه زیات 30 او کم نه کم 22 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 33 سانتي ګریډ او کم نه کم 40 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل او د موسم حال مولا رفت انجم نو اوریده په خبرونه کې به اوري. په پاکستان کې د امریکا سفیر ویلي چې امریکایي ولسمشر په افغانستان کې د ناکامۍ لپاره اسلام آباد نه دی تورن کړی. د خیبر پختونخوا روغتیایي ادارې د ډنګي وایرس خپرېدو له کبله د ډاکټرانو د اختر رخصتي منسوخي کړې دي. په باړه کې نوې عصري ښوونځي او کالج جوړیږي چې ورته ځمکه د سیمې خلکو ورکړي.
موږ هر کلایم کوو او هر قسم قرباني ورکولو ته پکې تیار ولې چې دا زموږ د ماشومان او راتلونکي نسل مستقبل دی.
نن په افغانستان او ځینو قبایلي سیمو کې اختر دی خو په بنو کې د وزیرستان کډوال وای
عید روغای دغه کپڑے نشته دغه مطلب لای کنه چې عید سینه نشته.
په جمهوریت خبرونه کې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو موجودیت پر ارزښت غږېدلی یو.
خو دا چې ګوندونو ته ضرورت لري چې هغه لږ تر لږه ټول افغانستان کې یو څه پرویان ولري.
له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل ویلي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ افغانستان کې د ناکامۍ تور په پاکستان نه دی لګولی. نوموړي دا خبره د پنځشنبه په ماښام په اسلام آباد کې د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار لیفټیننټ جنرال ریټایرډ ناصر جنجوا سره په یو ملاقات کې کړې ده. په دا ملاقات کې د امریکا سفیر ویلي چې په نوې پالیسۍ کې امریکا د افغان کړکیچ د پرم نه هواري لپاره د علاقایي هیوادونو د کردار ملاتړ کوي په کوم کې چې د پاکستان رول ډیر واضح دی. له اسلام آباد دا محمد عمران رپورٹ اورو.
د پاکستان سرکاری رسنۍ وایي د امریکا سفیر ډیوډ هیل او د قومي سلامتیا سلاکار لیفټیننټ جنرال ریټایرډ ناصر جنجوا ترمنځ شوې ملاقات کې د امریکا سفیر ویلي چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان قرباني مني او هیله مند دي چې پاکستان به د لړکې خپل مرستې روانې ساتي. د امریکا سفیر ویلي چې میډیا د ډونلډ ټرمپ د سویلي ایشیا لپاره د پالیسۍ هغه برخه یوازې بیانې د کوم لقبله چې غلط فهمه پیدا کیږي. د نوموړي په وینا چې دا سمه خبره نه ده چې په پالیسۍ کې یوازې د فوجي هواري خبره شوې او یا د پاکستان کردار هېر کړی شوی دی. فوجي ستراتیژي یوازې یو برخه کومچی سیاسی حواره تاییدی. لومړی د صدر ډونلډ ټرمپ لخوا پر پاکستان تورونه او اوس په اسلام آباد کې د سفیر لخوا دارنګ بیانونه سخای. په دې اړه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر اسد منیر وای د کل نه چې طالبان وسلوالو په افغانستان کې جګړه پیل کړې له هغې وروسته شو خالص کال او شو چې هر امریکایي چارواکي پر پاکستان دا تور لګی چې دوی په افغانستان کې جګړه ځکه نه ګټي چې دلته په پاکستان کې حقانی شبکه موجوده ده. خو حالات د خرابېدو وروسته یو وار بیا سم شي،
تعلقات دې خراب شي، بے پکې خبرې اترې شي او هغه نه پسته به ټیک شي دا اوس چې دی کوي که نه نو دی ټرمپ خو دا اعلان وکړو خو اوس به ورته پته نه لګي چې موږ د دوی خلاف څه کاروایي وکړو د پاکستان خلاف امداد ورته بند کړو کوالیشن سپورټ فنډ ورته بند کړو نان نیټو نه وباسو هغې به موږ ته فائده وي که نقصان وي نو دې وجه نه دی خبرې اترې کوي
په دغه بیان کې د پاکستان د قومي سلامتیا سلاحکار لیفټنټ جنرل ریټایر ناصر جنجوا په حواله ویل شوی چې اسلام آباد غواړي امریکا ورته د پالیسۍ په اړه نور تفصیل ورکړي د افغانستان امن او د پاکستان د کردار په حواله د امریکا سفیر ډیوډ هیل په دې ملاقات کې ویلي چې امریکا د افغان کړکېچ د پورم نه هواري لپاره د علاقایي هیوادونو د کردار ملاتړ کوي چې پکې د پاکستان مهم رول دی په همدې اړه دفاعي چارو کارپو بریګیډیر اسد منیر زیاتوي چې په 2010 میلادي کال کې کله ملګرو ملتونو هاي پیس کونسل یا د لوړې کچ امن کونسل جوړ کړی وو نو په هغې کې هم دا منل شوی وه چې تر څو پاکستان په دې عمل کې نوی شامل کړی شوی افغانستان کې امن نشي راتلی د دې ملاقات په اړه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت لخوا لا هم کم معلومات مخې ته نه دي راغلي
تاسو د محمد عمران رپورټ اوریدلو د پاکستان د ترګری ضد یو عدالت پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په قضیه کې لاس لرلو په تور د هغه هیواد پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف مفرور بللې دی د عدالت تیر مازدیګر په خپله فیصله کې تر راولپنډې دوه لوړپوړو پولیس افسرانو ته د بند او جرمانې سزاګانې واورولې او 15 بندیانې خوشې کړل د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي تر هغو چې مشرف نه وي نیول شوی انصاف نشي کېدی مشرف خواوشه لس کاله مخکې په وسلوال برید کې د بېنظیر بوټو په وژنه کې د ککړتیا تور ردوي فریبا ظاهر معلومات لري
په راولپنډۍ کې د تروریزم ضد محکمې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو تر وژنې لس کاله وروسته د دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د میرمن بوټو په وژنه کې د لاس لرلو له کبله فرار اعلان کړ بېنظیر بوټو په 2008 کال کې د انتخاباتي مبارزو پر مهال په راولپنډۍ کې په یوه بمی برید کې ووژل سو د راولپنډۍ دغه محکمې همدارس د دې قضیې په تړاو په لومړني حکم سره د اگست پر 1 یعنی پرون دوه لوړپوړي پولیس افسران له خپلې دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په تور بندي او 15 نور کسان چې وړاندې بندیان ول بې ګناه بلل یو پاکستانی چارنوال خواجه امتیاز د پنجشنبې پر ورځ تر دغه حکم وروسته د محکمې بهر خبریالانو ته وویل دوی دوه پولیس افسرانو د بوټو د وژنې لپاره د پلان لپاره زمینه برابره کړې وه دوی برید کوونکو ته لاره خلاصه کړې وه او د پیښې له ځای څخه یې د پولیس ځواکونه لرې کړي ول دوی د نښو د لرې کولو لپاره سیمه مینځلې وه څو هیڅوک دا ونه مومي چې څه پیښ شوي وو د دغې محکمې د حکم سره سم پرویز مشرف تښتېدلی اعلان سو او د نوموړي د شتمنیو د ضبط حکم صادر سو پرویز مشرف په 2013 کال کې په وژنې د قتل لپاره د جنایي سازش او په دې ډول د یوې پخوانۍ واکمنې د وژنې په اسانتیاو برابرولو تورن سو نوموړی وروسته له هغه چې په 2018 کال کې د روغتیایي دلایلو له کبله یې د سفر بندیز لیرې سو په دوبۍ کې ژوند کوي مشرف د خپلې سیاسي رقیبې بېنظیر بوټو د وژنې په پلان کې لاس لرل ردوي د میرمن بوټو تر وژنې وروسته د هغې ګوند د پاکستان پیپلز ګوند واکمن سو او د هغې میړه آصف علي زرداری د ولسمشر په توګه وټاکل سو خو هغه ونه توانید د دې وژنې اسرار ومومي د بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداری اوس مهال د پاکستان د پیپلز ګوند مشر دی هغه د محکمې دغه حکم نه هیله کوونکی او د نه منلو وړ بللی او وایي چې ګوند به د دې مسلې حقوقي اړخونه وڅېړي د بوټو لور آصفه زرداری بیا تر دې اعلان وروسته پر ټویټر پاڼې لیکلي چې تر هغو چې مشرف ته د جنایت ځواب نه وي ویلی عدالت نه تامینېږي د پرویز مشرف حکومت په دې کار کې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله محسود ملامت والو خو محسود دا تورونه ردول بیت الله محسود په 2009 کال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل سو
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
د حقوق پوهانو نړیوال کمیشن په پاکستانی حکومت غږ کړی چې د کسانو د ورکوولو لړۍ پای ته ورسوي او په دې کار کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري د کمیشن په جنوبی ایشیا کې د تختولو یا ورکوشو کسانو په اړه په خپل تازه کلنی رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د بې درکشو کسانو شمیر له 3000 اوخته دي پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه او حکومت په دې اړه څه دریس لري جواب یې احمد شاه اعظمي په دې رپورټ کې راکوي
په بلوچستان کې د لادر کړسو کسانو د راخوش کولو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچوای په بلوچستان کې له 2000 کال څخه تر 2013 کال پورې 18000 بلوچستان لادر کړسو ول، خو په 2013 کال کې دا شمیره 15000 ته رسیدلې ده.
15000 کسانو به درکد دا کې اتیا کال غامستا او یا کال غامستا او پیزویش کال غامستا دولس کال غامستا پرشنو نه وسم کې جي وسم دې درک کې جي او مسخ شد لا شو هم نن ته ملاوي اته زر کسان دا و ما سره لیست پروت دي دا کې سلور زر کسان نه مسخ شد لاش دي او باقي نور سلور زر کسان ټارګټ کلین کې دا وژنل.
ماما قدیر بلوچ زیاتوی چې که څه هم امنیتي ادارو چندان عمل نه پرکاوه، خو د پاکستان سپریم کورټ درې کاله وړاندې د غایب کړل شوو کسانو په اړه اورېدنې کولې چې اوس یې هغه هم پریښي دي، او د حکومت لخوا یو ځانګړی کمیسون د لا درک کړل شوو کسانو د موندلو لپاره کار کوي. یاد کمیسون د وخت نه لرلو له کبله له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د دې کمیسون پر ویبپاڼه په خپاره سو معلوماتو کې ویل شوي چې د 2013 کال تر جولای پورې له دوی سره د 4113 لا درک شوو کسانو کیسونه درج کړل شوي ول، چې د میاشت تر پای 2855 موندل شوي او پاتې 2255 لا اوس هم لا درک دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د دفاع لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امنا مسعود جنجوا وایي چې له دوی سره د 8000 داسې کسانو لیست شته چې هغه یو ځل لا درک کړل شوی دی. د نوموړي په خبره دا وخت پر های کورټونو سربیره یوازې په سپریم کورټ کې د 4455 لا درک کړل شوی کسانو کیسونه د ځان ښکار دي چې د دوی د تنظیم لخوا جمع کړل شوی ول. د میرمن جنجوی په خبره سپریم کورټ هم اوس د پخوا په شان د لا درکړل شوو کسانو پر کیسونو غوږ نه ګروي او نور لمړیتوبونه لري.
یو عدالت سپریم کورټ سره زموږ سره و او هی امید مو سره پاتې نه دي شوی اوس بچو کوچر تلار شو او هی باندې بیا څه چل کیږي چې انساني حقوق کیسونه راځي نو هغه بیا بالکل نه بہادری نه انډیپندنت هی او نه هغه ډیرینګ اکشن واخلي
بلخ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون مرستیال مشر کامران عارف وایي چې د پاکستان حکومت د سپریم کورټ او ځانګړي کمیسون پر پریکړو عمل نه کوي.
زمونږ د ایچ آر سی پی یو ډیمانډ او کمخیم دی اوسم دی چې کوم د سپریم کورټ ججمنت کې کوم ډایرکشنز دی او کوم چې کمیشن دی جوړ کړو انفورس ډیسپیرنس هغه چې کوم سفارشات کړی نو پاره عمل درآمد لا فلحال نه دی شوی.
قسم د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسون پر راپور کې لیکل شوی چې د پاکستان له قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او سند صوبو څخه خلک په زور غایب کړل شوی دي، خو تر ټولو زیات شمیره په بلوچستان کې ده. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ د صوبایي او وفاقي امنیتي ادارو لخوا په زور د خلکو پورته کول ردوي او وایي چې له ترګري ضد قانون سره سم امنیتي ادارې مشکوک کسان تر نیوي ورځو له ځان سره ساتلای شي او له هغه وروسته عدالت یا پولیس ته سپاري.
چې دا تر دغه کې به څوک نه ځان انوالف کوي او که څوک انوالف هم معلوم شو داسې یو انډیویجوال هغه خلاف به موږ پوره کاروایي کوو. کوایریانې شوي دي او هغه کې خلک سپاره ختلي دي تر اوسه پورې دې کې په انفورس ډیسپلین کې څوک انوالف نه دي.
په پاکستان کې په زور د خلکو لا درک کولو او بیا ورسته د هغوی د وژلو تور د دې هیواد پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کیږي، خو هغوی هم دا تور نه رد کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
دا خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ډنګي ناروغي او وبا ګرځولې ده او د یو سرکاري لیک تر مخه د صوبه په لویو او وړو هسپتالونو کې د اختر لپاره د ډاکټرانو نورې عملی رخصتیانو باندې بندیز لګولې. بل خو ته 13 ورځې په پیښور کې د ډنګي ان ناروغي او خزه مړه شوې ده او په ټوله صوبه کې د 3000 نه زیات کسان په ډنګي ناروغي اخته شوې دي. نور تفصيل له پیښور د غلام غوث په ریپورت کې دي.
د خیبر پختونخوا د حکومت یو لیک تر مخه د ډنګي ناروغي په خیبر پختونخوا صوبه کې یو وبا ګرځول شوې ده او د دې د مخنیوي لپاره صوبایي حکومت ایمرجنسي ناپیس کړی ده. د دغه بیړني حالاتو پرانا کې د صحت د محکمې ترڅنګ نورو محکمو ته هم د دې د مخنیوي هدایت ورکړې شوې دي. او د لوی اختر پر مهال د صوبې په وړو او لویو اسپیتالونو کې د ډاکټرانو او نوري عملی په چوټیانو بندیز لګول شوی دی. بلې خواته تیره ورځ په پیښور کې د ډینګي نه ناروغه یوه ښځه مړه شوې ده او د یادی ناروغۍ نه تر دې دمه په پښتونخوا صوبه کې د مړو ټوله شمیره 14 ته رسیدلې ده. د ډینګي ریسپانس یونټ نه د خپور شوي بیان تر مخه تیره ورځ په 121 کسانو کې د دغه ناروغۍ پخلی د ټیسټونو په بنیاد شوی دی او په ټوله صوبه کې په دې مرض د اخته شوي کسانو شمیره د 400 نه سیوا شوې ده چې پکې زیات کسان د پیښور د تاکال او خواوشا سیمو سره تعلق لري. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د کورمې خلکو ویلي دوی به اوس د برېښنا بلونه ورکوي. دوی او چارواکو تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل دا فیصله د بجلی ویش له ادارې تر خبرو اترو وروسته شوې ده. خلک به اوس هر کور ته د برېښنا یو تار په سر هر میاشت 325 روپۍ بل ورکوي. طارق اورکزی تفصیل راکوي.
په کورما کې د بجلی محکمې چارواکي وایي چې هلته ځایي مشران تر جوړجاړې وروسته د بجلی محسوس بلونه ورکولو ته تیار شوي دي. د هغوی په خبره هر میاشت د بجلی یو تار په سر 300 روپۍ بل ادا کولو په صورت کې به د بجلی محکمه هلته ځایي خلکو ته 8 ګڼې بجلی ورکوي. په بڑا چنار کې د بجلی محکمې یو مشر اسرار حسین وایي د خلاچیټو او شبلانو په فډرو باندې چې کومو علاقو ته بجلی ورغلې ده هلته به د بجلی کنیکشن تر معلومولو وروسته له خلکو د بجلی بلونه اخیستل شروع شي.
بیا بده اپراکسیمیٹلی 4 ګڼې بجلی کو ٹرائبل تا اج گورنمنٹ طرف افری دے کنا اور 4 ګڼې بجلی بیا دی 300 روپے پر ہاو پر کور سارا ورکی دا بیا ٹیم سارا انکریز کی گی.
خرلاچی ٹو او شبلانو پ فیڈرو باندے کچکینا کرخیلا بڑکے للمے خرلاچی شبلان شنگک باسو متا سنگر غزگڑی او یوش میر نور سمے پرتی دی. خرلاچی زائی مشر ملک سید نصیر حسین مشال لڈیو تا وای ہلتا لدوی د پرمٹو پ شکل کی بلونا اخستل کی گی خواغا پیسے و اپڈیٹا نو کول کیږي نو اپډا ورته بجلی نه پرېږدي چې له کبله دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي. ملک سید ناصر حسین زیاتوي دوی مجبور وو چې له بجلی محکمې سره یو داسې لوزنامه وکړي چې هلته د بجلی ستونزه ورسره هواره شي.
او نور مطلب دی خصوصا دی وبو مسالہ کا مطلب دی یو ټولا اندازه بجلی سی تړلې دی دی واجی نو مجبور شو چې به خوشی دا 300 روپیا وي تغیر کوو او زمي خوشولی چې را راغه او ته بجلی دور ملوي کی.
په کورما کې لده وړاندې د بجلی محسوس بلونه ور کول د غشان یا ولزنامه له بجلی محکمې سره د الزو او بغزو مشرانو هم کړی دا معلومات در مخه په دې وخت د کورمې په هغه ځایونو کې چیرته کې خلک تر مقرره هدا پورې د بجلی بل ور کوي هلته په 24 ګڼو کې تر 1400 او چې په کم ځایونو کې بل نشته هلته له 6 ګڼو زیات لو شډینګ کیږي. تارق ورغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر انتظامی چارواکیو په پارلمان کې د هغې سیمې استازي وایي دوی په باړه کې د صاحبزاده عبدالقیوم خان په نوم د یو معیاري ښوونځي او کالج جوړولو کار شروع کړی دی چې ورته پیسې د خیبر پارلماني استازي ورکوي. دوی تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل د دې تعلیمي ادارې لپاره ورته د سیمې خلکو خواوشا سل کناله ځمکه ورکړې ده. فرهاد شینواري اورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې دوی د سر صاحبزاده عبدالقیوم خان سکول اینڈ کالج په نوم په باړه کې یو معیاري تعلیمي اداره جوړوي. دوی وایي د دغه کالج چیرمین به د خیبر پختونخوا گورنر وي. د خیبر جنسی باړې نه سینیټر مومن خان پرېدی دغه تعلیمي ادارې په حق له مشال ریډیو ته وایي
دا یو داسې سکول جوړیږي لکه په نورو علاقو کې په نورو ځایونو کې ایکسیډ کالج یا چې دا برنحال کالج یا ګوڑا کلی کالج دا وغیرہ چې کوم کالجونه سبق پکې علاقان یي د دې مطابق چې دلته هغوی یو څه شوړه ده چې پولیټیکل ایجنټ خیبر ایجنسي نو هغې کې دا معیاري تعلیم دی چې دغې علاقې خلک ډېر وروسته پاتې شوي دي نو انشاءالله دغه خلکو لپاره یو فیوچر به جوړ شي او بالکل موږ هم په دې یقین یو چې دا شی ولګېږي او دا جوړ شي نو دغه علاقې د ډیولپمنټ لپاره ترقي لپاره د ایجوکیشن په ولسته به دا د یو ښه
د باڑی مشر واحد پردی وای چې مونږ د دغه ګام ستاینه کوو خو باید په دې منسوبه دي په عملی توګه کار وکړی شي او چې کوم سکولونه وران شوی هغه دی بیا جوړ کړی شي.
مونږ هر کلایم کوو او هر قسم قربانی ورکولو تم پکې تیار ولې چې دا زموږ د ماشومان او راتلونکي نسل مستقبل دی
او په دغه یوال ناره ده چې په دا باندې به مونږ د خپل د قبایلي نظام نه راوځو او د مهذبې دنیا سره به د ژوند په منډه کې قدم یو کوو. او دغه ډیره ښه خبره ده چې دغه اسانتیا مونږ یې بټاباد له ماشومان لیږو یا لاهور لیږو یا بل ځای له لیږو او دغه سهولت مونږ له په باړه کې میلو شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر جنسۍ نه هره ورځ خواوشا 800 زده کوونکي د پېښور شخصي تعلیمي ادارو ته د معیاري تعلیم لپاره ځي راځي. خو د دغې سر صاحبزاده عبدالقیوم خان تعلیمي ادارې د جوړېدو نه پس به ورته دغه موقع په خیبر کې دننه ترلاسه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې د پاسه درې کاله وشو چې له خپلو کلو لرې دي او نور په خیمو کې ژوند نشي کولی. دوی مشال ریډیو ته ویل د لوی اختر د قربانۍ وس نه لري، خپلو بچو ته هم د اختر جامې نه دي کړې. له بنو نه عمر دراز وزیر اورو.
شمالي وزیرستان تحصیل د داخل نه بې کوره شوي کډوال وایي چې د بنو پر رنګ روډ یې درې کالونو نه زیات وخت په خیمو کې تیر کړو چې نور سخت تنګ شوي دي. دوی وایي لوی اختر لپاره خلک تیاریانې کړي خو دوی دومره وس نه لري چې قرباني وکړي او یا ماشومان او میرمن ولا د اختر کپړې او نور سامان واخلي. ګل سلام مداخل وایي
دغه بچونه حالات ته مخکې عید روغای دي، دغه کپړې نشته، دغه مطلب دی کنه چې عید سینا نشته او دغه دله بجلی نشته، دغه بنشته او دا په ډېر مشکلات کې دغه کټه میټه تو وکتل چې دغه اینه وخړلې او د ډېر بعد مینا او د ډېر ته پونینا او موتی دی ورستی دی. دغه خلک حالات ډېر جوته خراب تای. مداخل کوم تقریبا 10-12,000 کارډ پرتی دی پاډی خان پرې او د افغانستان په بونډری کې ډېر خال دی میز پرتا تقریبا 10-15,000 کارډ پرتی دی.
نیوز ما ګولوای د اختر یې هیڅ تیاری نشته.
میش دلا په ټینټینا کړولې دي، میش هیڅ اسباب نشته، طریقه او نشته. ټینټینا او زړه دي چې ما دوه ټینټینا ختم دي کی اول مطالبه دا ده چې میش د وطن ته په زر نظر لورچی. لکه دا سه خلک په میش کې ستا چې هغه پرچې نشته چې ما دوه بخیر به پرچې نه دي، هغه د پورا دا یو نوای کور جات شي.
په خیمو کې میش ته یو بل کډوال وای
مون ما دوه شاکرین زده ما داخل کوم سره تړول دار او مسجینا اب صبر شو دی غو او کی مراسته چې ودا کمر د کلیته چې مخ کړل کپ ټمل کې ملاوي دلا ایسې ولته بدله کړ دې مش خلک ته الکا پارت سو دا بورې ملاوی 800 مش کریا لګاوی.
دغه کډوال غوښتنه کړي چې دولت او مرستندو یا ادارې دې د دوی د حال پوښتنه وکړي او د اختر لپاره دې ور سره خصوصي مرسته وشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په خیبر پښتونخوا کې مرستندوی ادارې یو یو دوه دوه د صوبایي حکومت په مټ ټاګر زنده روغتون خدماتو پرانیسته کړي. د دې ادارې ویان بلال فیضی تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل دا موبایل اسپتال به په بیړنو حالاتو کې په هغو سیمو کې خلکو ته روغتیایي اسانتیاوې ورکوي چې له روغتونونو لرې وي. شبیر احمد جان له پېښوره.
خیبر پختونخوا کې د سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی مشال لیډو ته ویل چې د خیبر پختونخوا زیاتره سیمې یو خوکو د صحت د سهولتونو نه محروم دي، نو بل خوا ترهګرۍ یا نورو مرضونو له وجې بیړني حالاتو کې ولس ته صحیح طبي امداد ورکولو کې ستونزې وي. نو د دغه ستونزې هوارولو لپاره دوی د صوبایي حکومت په مرسته دا ګام پورته کړی دی.
زر تر زر چې دې ابتدایي طبي امداد ورکول د پاره چې نو ریسکیو 1122 یو ګام پورته کړو د صوبایي حکومت په اشتراک باندې او ایمرجنسی میډیکل یونټ بس سرویس دې دا چې نو موږ استتا وکړه.
دا چې کم اسانتیاوي په دې ګرځند اسپیټال یا موبایل هیلت وین کې دي نو نوموړ جاتوي.
ټوټل دا درې کمرو باندې مشتمل دی. یو کمره چې دې نو مینی او کې دي دا یو چې دې مینی اپریشن تھیټر دی او بل چې دې مینی آی سی یو دا دې چې موږ سره باقاعده لباسي هم دا او نور د انساني ژوند بچولو ډیر سامان چې دلو هغه دې کې موجود دی.
بل خو د خیبر پښتونخوا ولس د حکومت دا ګام دستای خدا هم وایي چې یو خو دې دغه شان موبایل اسپیټالونه د ټولو صوبې ورستپاتو سیمو ته غځي او بل خو په صوبې کې موجوده د صحت مرکزونه او اسپیټالونو ته هم پاملرنه وکړي.
زمانوم رفاقت ته زه خو ډېر زیات اپریشیټ کوم. خو دې سره سره به زه
یو بل خبر دام وکما شیر زمون د کم اسپیټال نه دی د غټ اسپیټال نه دی یا دا وړ بی چوز چکم دی دا چکم دی اپګریډ کی دی کی چکه هیومن ریسورسز چکم نه ډاکټرانو کم دی یا نرسانو کم یا دوایانو کم دی دا چکم دی ته هم پام لرنو کی
د ریسکیو 1122 چارواکو وینا تر مخه دغه ګرځنده ورکوټي اسپیټال دوی په باقاعده توګه پرانست کړه دا خو ولی لا کار یې نه دی پیل کړی او راتلونکو سورزو کې به د دوی دغړو په دی اړه د تربیت پوره کې درستو دا ته پیښور په بیلابیلو سیمو کې کار پیل کړی دی وای چې په دې باندې خوشا پاکستانی 2 کروڑ روپے لګښت راغلی رہے او تمه سرګند کړه چې ډیر ژر به د صوبې نور سیمو ته دغه اسانتیاوي وغځوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګیئ. د ماسپخین یو نیمه بجې کېدونکو د لنډ خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
دې وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل ویلي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په افغانستان کې د ناکامۍ تور په پاکستان نه دی پورې کړی. نوموړي دا خبره پرون ماښام په اسلام آباد کې د پاکستان د قومي سلامتیا د سلاکار لیفټنټ جنرل ریټایرډ ناصر جنجوا سره په ملاقات کې کړې ده. په مومندو کې په 14 کې درې کسان وژل شوي او دوه جوبل دي. چارواکي وایي 14 نن سهار په امبار تحصیل کې هغه وخت شوې ده چې خلک د اختر منزل روانو. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. په پاکستان کې ترهګرۍ ضد یو عدالت د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د وژنې په مقدمه کې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف مفرور ګرځولې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت شورا له وی چارواکي لیزا کورت سره د سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ خبرې کړې دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي واشنگټن له روسیې څخه په سان فرانسیسکو کې د خپل قونسلګرۍ او په واشنگټن او نیویارک ښارونو کې د دوو نورو ودانیو د تړلو غوښتنه کړې ده. او یو امریکایي پوځي کمانډان ویلي امکان شته چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ژوندی او د عراق او شام ترمنځ د فرات سیند په دره کې پټ.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته واورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابیا اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورونو رسپانو ته کتنه کړې ده.
جنگ رسپانه خپلې دایرې کلی کې چې ترهګری ختمولو د جرمونو مخنیوي او امن پسې کولو لپاره پولیس غیر معمولی اهمیت لري. په کال 2002 کې په ټول ملک کې پولیس اصلاحات نافذ کړی شوی و. پسې کې چې پولیس خپل فرایض په آزاده توګه ترسره کولو اجازه ورکړی شوی و، خو بیا هم پولیس محکمه په ټولنه کې امن پسې کولو کې پاتې راغلې ده. ادارې وایي د یو راپور تر مخه دا وخت په ټول ملک کې 3,00,000 پولیس اهلکاران دي، خو د دې باوجود د وژنې، لوټولو، ترهګرۍ، د پیسو لپاره خلک اوچتولو، تیزاب شیندلو او د جنسی زیاتی کیسونه رامخته کیږي. ادارې په وینا د ټکنالوژي په دې دور کې جرم پیشه نصر ټکنالوژي استعمالوي، نو د دې مخنیوي لپاره پولیس ته هم د عربونو بجټ ورکړی شوی دی، خو بیا هم زموږ په ټولنه کې د وړومبۍ او دویمې درجې اشتهاري مجرمان موجود دي. ادارې زیاتوي چې پولیس ته یوازې ټکنالوژي ورکول نه دي، بلکې د دې نه علاوه پولیس اهلکارانو ته ذهني او اخلاقي تربیت ورکول هم ضروري دي. ادارې اخیره کې لیکي چې په پولیس کې برتی کولو په وخت د امیدوارانو اخلاقي ریکارډ کتل پکار دي او شاته ټول معلومات به یې قتل وي چې دغه کس چرته په جرمونو کې هوکا کړ نه دي، او بیا دوی ته د تربیت ورکول پکار دي چې د دوی کردار سازي وشي. نو هله به په سمه توګه قانون نافذ کوونکي یو ځواک مخې ته راشي او د جرمونو مخنیوی به کیږي. ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلی کې چې د زیارت په ورځ په کراچۍ کې بارانونو له وجې د ژوند معمولات متاثره شوي دي او د بجلی د کرنټ له وجې ځینې خلک مړه شوي هم دي. ادارې وایي په ښارونو او کلیوالو سیمو کې د بارانونو او سیلاب نه متاثره خلکو ته چې د کومو نقصاناتو مخه وي نو هغه د بیانولو نه دي. ادارې په وینا چې 70 کاله تیر شول، خو د پاکستان په ټولو لوی ښار کې د اوبو د وتو نظام لپاره څه منصوبه تیاره نه کړې شوه. که اسلام آباد او د لاهور نظام وګوري نو هلته انتظام ښه دی، خو د بارانونو مخنیوي لپاره څه کوټلي ګامونه اوږدمهاله منصوبندي د صوبایي حکومتونو ترجیحاتو کې نه ده پاتې شوي. ادارې لیکي باید چې حکومت د ملک ټولو ښارونو او کلیوالو سیمو کې یوه لویه منصوبه جوړه کړي، ولې چې نړیوال ماهرین د موسمیاتي بدلون خبرداری ورکوي. پکار ده چې اعلی چارواکو ته د دې چیلنجونو ادراک وشي. په همدې موضوع د نیوز رسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې کراچۍ کې شاخوا 11 کسان د بجلۍ د کرنټ له وجې مړه شوي دي، او دا بارانونه د تیر کلونو د بشکال بارانونو په نسبت زیات دي. ادارې وایي چې کراچۍ کې د بارانونو د اوبو د وتو لپاره پوره نظام نشته، خو چې کم هم دی نو هغه هم د ډنډونو او د پلاس سټک د بوجو له وجې بند دی. ادارې په وینا چې کله په سړکونو سیلاب وي او بجلی هم تقریبا ټوله ورځ نه وي، نو امروزه ژوند په معمول ساتل ناممکن شي. خو د سند صوبې حکومت ذمېواري ده چې بارانونو د اوبو د وتو لپاره یو نوی نظام جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا له پاکستان سره مرستې د ترهګرو ډلو د ځپلو له باور سره تړل دي. ورځپاڼه وایي واشنگټن په ځانګړي ډول د حقاني شبکې او طالبانو پر ضد د پاکستان ملاتړ غواړي. بل پلو اکانومست مجله لیکي په افغانستان کې څوارلس رسمي قومونه اوسي چې اساسي قانون د ټولو د خوندیتوب ضمانت ورکوي او په ملي سرودو کې هم یاد شوي دي، خو کله کله د چارواکو او خلکو له لورې د ټول هیواد پر ځای له کم سره مرسته د خی حکومتدارې لپاره ستونزې زیږوي. د دوانو لیکنو مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
نیویارک ټایمز لیکي د ټرمپ انتظامی تیر ورځ کانګرس ته ویلي دوی پاکستان ته 255 میلیونه ډالر پوځي مرسته په هغه صورت کې ورکولی شي چې دغه هیواد د ترهګرو شبکو خلاف عملیات وکړي، د هغو ترهګرو شبکو خلاف چې په ګاونډي افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. امریکا د 2002 کال راهیسې پاکستان سره د 3 بلیون ډالر مرسته کړې ده، خو دا چې پاکستان په دا وروستیو کلونو کې د امریکې د زیات ټینګار باوجود هم د حقانی شبکې او د افغان طالبانو خلاف کوټلي ګامونه پورته نه کړل، نو د مرستو دغه لړۍ مخ په کمېدو وه، ځکه چې حقانی ډله او طالبان په افغانستان کې د امریکایانو د وژلو مسؤل دي. نیویارک ټایمز لیکي د دې باوجود هم امریکایي چارواکو له اوږدې مودې راهیسې د ترهګرو ډلو خلاف د پاکستان عملیات لیدلي او همدارنګه افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د رسد د سامانونو په اکمالولو کې هم د اسلام آباد مرسته ترلاسه کړې ده. بل پلو اکانومیست مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي افغانستان له ډیر پخوا راهیسې په نژادي ډول متفاوت پاتې شوی دی. یونانی تاریخ پوه هیروډټس 1500 کاله قبل مسیح کې د پښتنو په اړه لیکل کړی دی. له پښتنو وروسته په دوهم لمبر تاجک دي چې دوی هم لرغونی تاریخ لري. سناسه 2.5 میلیونه ازبکان په شمالي غرایزو سیمو کې او نږدې هم دومره هزارګان د کابل لویدیس کې د ملک په مرکزی سیمو کې استوګنه لري. همدارنګه نور واړه واړه نژادونه هم دي چې د افغانستان په لر او بر کې خواره واره ژوند کوي. اوسمهال په افغانستان کې 14 رسمي نژادونه ژوند کوي. په دغو 14 نژادونو کې هر یوې د ملک په قومي ترانه کې یاد شوی او د ملک اساسي قانون ساتندوی دی. نو همدا ده چې ډیری افغانان له ملکزیات د خپلو قبیلو سره تړون لري. اکانومیست لیکي همدا رویه د ملک سیاسي فضا کې هم تر سترګو کیږي. سیمه ایز سیاستوال پر ځای د دې چې د ټول ملک ګټې په پام کې ونیسي د خپل قوم ګټو له زیات کار کوي. همدارنګه اکثره وخت چارواکي د استعداد پر ځای د قومي جوړښت پر بنسټ ټاکل کیږي چې له کبله په ملک کې د خې حکومتدارۍ په لاره کې ستونزې رامنځته کیږي.
داو نجیب عامر له نړیواله مطبوعاتي کتنې سره. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي د کابل او اسلام آباد اړیکو په ښه کولو کې درغند رول لوبولو وړاندیز کړی دی. دا خبره ډنګ زیجون 13 ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او بیا د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره د لیدو په وخت کړی. نوموړی تر دې مخکې پاکستان ته هم تللی و. تفصیل فریبال ظاهر راکوي.
د افغانستان ولسمشر د پنجشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره ولیدل او په سیمه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په برخه کې د چین د هڅو ستاینه وکړه. د ولسمشر مانی په یو اعلامیه کې راغلی چې دینګ شی جون د افغانستان ولسمشر او خلکو ته د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ ډاډ ورکړ چې هیواد به یې په بیلابیلو برخو لکه د وریښمو لارې په اوږدو کې د راکړې ورکړې او د اوسپنې د پټلۍ د جوړېدو په ګډون د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. دغه راز ښاغلی دینګ د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره هم د لیدو پر مهال د سیمه ییزو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د ملي امنیت شورا لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلی شی جون د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو د شکې دوه اړتیا ته په اشاره وویل چې چین چمتو دی د دواړو لورو ترمنځ اړیکو په پراختیا کې رغنده رول ولوبوي. پیکینګ د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته چې په هغه کې پاکستان تورستانو ته په پناه ورکولو تورن شوی و، تر ډیره د خپل متحد اسلام آباد تر څنګ ودرید. چین ویلی و چې نړۍ باید د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان هڅې ومني. بل خو د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا د موقف په جدي کېدو سره شایي چین هم د منځګړی تو په برخه کې خپل حالې ځلې ډېرې کړي، ځکه د دوی په خبره چین نه غواړي خپل متحد په انزوا کې وویني. د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر ساپی ویل چې چین په سیمه کې د اقتصادي همکاري په برخه کې د افغانستان ستراتیژیک اهمیت هم لپاره نسی غورځولای.
چین څل د پاکستان سره زخت ډېره بخوانی اړیکې لري، نو چین غواړي چې اقلن د هند په مقابل کې پاکستان د لاس ورکړي. په افغانستان په ځان سره موقف کېدای چې اجازه صرف سرګردولو په خاطر ورسره دښمني نه باید وکړي او نه کولی شي. دې لحاظ امکان لري چې دا ستراتیژي په دې دومره تاثیر کړی چې نه غواړي پاکستان ضعیف شي یا موقف په دې منطقه کې بیخي خراب شي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي د کابل تر سفر د مخه له پاکستانی چارواکو سره هم لیدلی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې ورسره کړې دي. دا وفری بازاهر تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکایي وال سټریټ جرنل د افغانستان د مدنیات ایستلو په برخه کې د واشنگتن رول په اړه لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي امریکا باید د افغانستان لپاره د کانکنې داسې پلانونه جوړ کړي چې په لړ کې د امریکا د ګټو ترڅنګ د افغانانو هغه هم خوندي پاتې شي. د لیکنې مهمې برخې له هارون باچا اورو.
د وال سټریټ جرنل ورسپاڼې لیکنه وایي افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې خورا زیات مدنیات لري. د لیکنې تر مخه افغانان له دغو مدني ذخایرو په یوازې ځان ګټه نشي پورته کولی، خو که د امریکا د مرستو په ترلاسه کولو کې بریالي شي نو له یوه جنگ ځپلي قوم څخه پر خپل اقتصاد د تکیه کوونکي پر هغه بدلېدای شي. د افغانستان په خاوره کې له پټو دغو مدنیاتو څخه هغه هم دي چې د شنې ټکنالوژۍ رامنځته کولو په چارو کې کارول کېدای شي. لیکنه کاږي چین د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې د مدنیاتو موندلو په سکتور کې پانګونې کوي او د افغانستان هغه ورته امریکا باید داسې په اسانه پرې نږدي. په دغه برخه کې امریکا باید پر رسنیو کې خبرو شوی او هغه رپورټونو ته ځواب ووایي چې ګواکې هغه هیواد غواړي د افغانستان مدني شتمنۍ غلا کړي. په لیکنه کې وړاندې شوی چې امریکا باید د افغانستان د مدني ذخایرو په کار راوستلو لپاره داسې لارې چارې خپلې کړي چې ګټې له امریکا سره سره افغانانو ته هم ورسي. په لیکنه کې د چین مثال ورکړل شوی چې وایي هغه هیواد چې په کومو ځایونو کې کان کیندنې کوي هلته سرکونه د ریل پټلۍ او د انرژۍ منصوبې جوړوي. لیکنه وایي امریکا په تیر وختو کې دا کار کړی او اوس یې هم کولای شي. لیکنه زیاتوي امریکا باید افغانانو ته د کان کیندنې د خپلو پلانونو په ترڅ کې ډاډ ورکړي چې د هغوی مدنیات به له امریکا سره سره د افغانستان دولت او د هغه هیواد خلکو ته هم ګټې ورسوي.
دا وو هارون باچا. د تیر په څیر دا ځل هم په پښتونخوا کې د اختر لپاره فلمونه جوړ شوي دي چې په سینماګانو کې خودل کیږي. د فلمونو هدایتکاران او اداکاران وایي دا ځل یې خواري کړې او په ټولنیزو موضوعاتو یې فلمونه جوړ کړي دي. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې دی چې په فلمي سندرې پیلېږي.
دا سندره د پښتو په هغه درې فلمونو کې د یو فلم شډل زلمی ده چې دا ځل په لوی اختر کې د پېښور، مردان، سوات او د کراچۍ په سینماګانو کې ښودل کیږي. په دې درې فلمونو کې یو فلم جرم او سزا د ارباز خان په هدایتکارۍ کې، لمبی د شاهد عثمان او شډل زلمی د ارشد خان په هدایتکارۍ کې جوړ شوی. په دې فلمونو کې عجب ګل، ارباز خان، کرینا جان، آفرین پری، سدرانور، جہانگیر خان، عمران خان، دعا قریشی، ببرک شاہ اور شاہد خان مہم کرداروں لوبہ ولی او د دې فلمونو موسیقي زر محمد زرو او شاکر زیب نوشیروی ترتیب کړي. د دې فلمونو د ډایرکټرانو او اداکارانو وینا د چې دوی د خپل فلمونو نه ډیره هیله لري، ځکه چې خپل فلمونو کې د سبق ډکی کیسه خودلی. لمشال ریډیو سره خبرو کې د فلم شډل زلمی اتل یا هیرو شاهد خان د خپل فلم په اړه وویل:
دا مشرتی سکرپټ کم زنګا دارو کوڅو کې مسئلے مسائل دي، په دې باندې دا فلم جوړ کړی دی. د مور پلار احترام کول دا چې د پکې ډیر زیات دي، نو ان شاء الله زموږ امید دی چې شډل زړه به خلک ډیر زیات وکړي.
د فلم لمبي ډایرکټر شاهد عثمان مشال ریډیو ته وویل چې په فلم باندې ډیر خواري کړي او هیله ده چې مینوال به یې خوښ کړي.
کاست هم خو بیگ کاست دی، عجب ګل صاحب دی، ارباز صاحب دی، جهانگیر دی، اګریم پښتو چې څومره کاست ټول پکې دی او باقی به سر سره محنت کوي. مونږ محنت کړو سوشل او ایکشن نه، چونکی اختر مونږ
نغم دسی کنا پبلک هم دسی چاغي دسی رومانټیک رغه اختر کې ډیر زیات نه خوږي.
د فلم جوړونکو ډایرکټرانو او پروډوسرانو وینا ده چې دوی د نړیوال معیار فلمونه هم جوړولې شي خو که حکومت ورسره کومک وکړو او اسانی ورکړې. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی زمونږ هغه اوریدونکو چې نن یې اختر دی د مشال ریډیو د ټول ټیم له خوا غوی ته د اختر مبارکي وایو. بیا د مشال ریډیو د اختر د ورځې ځانګړي پروګرامونه به سبا خپریږي، اوریدل یې مه هیروي. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. جمهوریت په نننۍ خبرونه کې هم په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ لړۍ ته دوام ورکوو. نن به په خبرونه کې واورئ چې په 1300 د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو جوړښت او کار سومره د ارزښت وړ پاتې شوی دی او دا چې د جمهوری نظام ودی او پارلمان کار په برخه کې سیاسي ګوندونه سرول لوبوي. خبرونه پامیر ساحل تیار کړی دا راځي چې واورو.
په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو څه صورت حال دی؟ آیا دا ګوندونه د پارلماني سیاست برخه دي او که څنګه؟ د سیاسي فرهنګ ودی لپاره ګوندونه څومره مهم وي؟ سیاسی ګوندونه د پارلمان پر کردار او دندو څه اغیز لري؟ په 1300 د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې سیاسی فرهنګ څنګه دود شوی او څومره وده یې کړې؟ د افغانستان پارلمان او د پارلمان غړو په کار کې د نیمګړتیاو لوی لاملونه څه دي؟ جمهوریت، جمهوری نظام او سیاسی ګوندونه له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت خبرونې ځانګړې لړۍ بل برخه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو د افغانستان پارلمان له جوړښت، دندو او کردار خبر شوي. تاسو واوریدل چې شاوخوا یولس کاله کېږي چې په افغانستان کې ولسی او مشرانو جرګې فعالې شوې دي او خپل کار کوي. په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې په صد پاسه یو لسیزه کې د افغانستان پارلمان ولسی جرګې خپل کارونه په سم ډول پر مخ بیولې دي، خو پر دې سربېره یې په کار کې ځینې مهمې نیمګړتیاوې دي. د بېلګې په توګه د پارلمان غړي وایي په افغانستان کې د ډیموکراسۍ تجربه نوې وه، نو د هر بل هیواد په څیر هلته هم جمهوریت له یو شمېر خنډونو، مشکلاتو او ځنډونو سره مخامخ شو. دوی وایي ولسی جرګې تل بودیجه پر وخت منظوره کړې، خو د قوانینو جوړولو او منظورولو مخې ته یې ځینې وکیلان خنډول. زیاتره وکیلان په دې اند دي چې لا هم په افغانستان کې سیاسي فرهنګ او د سیاسي ګوندونو کلچر نه دی دود شوی. د دوی په خبره همدا ښایي د افغانستان د پارلمان کار او د هیواد ډیموکراسي اغیزمنوي. نن په خبرونه کې د دې وکیلانو یو ولسی جرګې غړو خبرې په تفصیلي توګه څېړو. په ولسی جرګه کې د کندهار استازی خالد پښتون وایي د پارلمان کار او ډیموکراسۍ لپاره تر ټولو مهمه خبره د سیاسي ګوندونو موجودیت دی. د ده په خبره په افغانستان کې د ګوندونو نشتوالی د دې لامل شوی چې تر اوسه په هیواد کې سیاسي جمهوري فرهنګ نه دی دود شوی.
په ټول جهان کې د ډیموکراسۍ د عملي کېدو یا پیاده کولو لپاره احزاب اولین شرط دی. موږ 230 نمایندګان لرو، په دې معنی چې ګواکې موږ 230 احزاب لرو. هر نماینده په اصطلاح د یو حزب په شکل سره د خپل ځان په هنداره کښې د نظارت پروسه مخته بیایي. که موږ 2, 3, 4, 5 احزاب درلودلی او د هغوی نمایندګي په ولسي جرګه کې وای، بیا نو 230 وکیلانو ته ضرورت نه و چې هر یو خپل ځان ته جلا نظارت وکړي او د خپلې هندارې واغته وګوري.
په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازي هیلۍ ارشاد هم خالد پښتون ته ورته خبره کوي او وایي افغان پارلمان د ګوندونو پر اساس نه دی جوړ شوی.
د ډیموکراسي او پارلمان لرلو یو اصل دا ده چې احزاب باید وجود ولري. په افغانستان کې اصلا احزاب وجود نه لري. 249 وکیل صاحبان دي، دوی 249 رقمه فکر کوي او 249 رقمه فیصلې کوي او دوی تصمیمونه هر شی انډیویجولي یا شخصي دي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې کله چې یو قانون شورا ته راجي کېږي یا یو وزیر د اعتماد رایې لپاره شورا ته راځي، نو دغه 249 وکیلانو کې همغږي وکیلان ډېر کم پیدا کېږي چې په یو تصمیم او یو غږ بنان. په دې کې متفاوت تصمیمونه نیول کېږي. دغه تصمیمونه د یو اصل یا د یو قانونیت په اساس او بنسټ باندې نه وي، اکثرا کله کله شخصي معاملې، کله کله مقرري، کله کله طرز تفکر د یو وکیل چې غواړي څه رقم تصمیم ونیسي او خپله خوښه یې وي. بعضې وکیل صاحبان بدماشتی بری بعض وکیل صاحبان قانون پوری بعض وکیل صاحبان خپل عقل په کار شي فیصله کوي بعض وکیل صاحبان هم معامله کوي کیونکہ منگ نہیں سکا والے تو جب ٹھول ہے فیصلے کی جلدی کیجیے آگاہ دے رہے اساسی اور قانونی فیصلے
هیله ارشاد وای خدا سه هم نه د شپه هیواد کې هیڅ ګوند نشته نو موړی وای په هیواد او پارلمان کې ځنی سیاسي ګوندونه شته خو خلک ورڅخه خه خاطری نه لري
من په افغانستان کې عذاب لرو لکه هیڅ د اسلامي دغه فلم په ولسی جرګې کې تقریبا شل نفر وو چې صاحبان لري یا فرزند جمعیت ده یا فرزند حرکت ده او جنبش ده او دا خو په افغانستان کې دا عام وګړي چې په خه نظر نه ورته ګوري او چې کله یو ملي شخصیت ڈیموکریسی نو بنیاد ادا دا ہم زمان گیری پکار دری کل اچھے اسی جرگے دا فیصلے
لهیله ارشاد می پختنه وکړه چې دا څنګه ممکن ده چې په یو هیواد کې ډیموکراټیک نظام وي خو خلک یې ګوندونه نه خوښوي نو موړی د افغانستان د تیرو څو لسیزو تاریخ مثال ورکوي او خپل دلیل روښانوي
د ګوند یا د حزب کلمات افغانستان کې ډېر اساسیت پرانګیزه چې ویل هغه وخت چې د خلکانو او پرچمیانو حزبونه منځ ته راغله لګون افغانستان بعد خاطرې لري دعا ملت دا ده چې کله چې مجاهدین سره په تنظیمو وویشل سول او دوی ځان ته د احزاب په نوم باندې یا د تنظیم په نوم باندې اوه برخې سنی رهبران وویشل سول او اوه په برخو باندې هم شیعه رهبران وویشل سول دغه ټوخ یعنی په مجبوم کښې مونږ څوارلس حزبونه درلودل دغه څوارلس حزبونه بیا په افغانستان کښې په خپل رقم باندې ډېر ظلمونه وکړه نو په دې حساب باندې افغانستان کښې د هېڅ کلمه بس هغه معنا یې راځي چې یو رهبر به په راس کړي او هغه رهبر به خپل فیصلې کړي او خپل تصمیمونه به نیسي او هغه څوک چې په هېڅ کړي هغو سره به منډې وهي
په ولسي جرګه کښې د پکتیکا خلکو استازی نادرخان کټوازی دا منطق او دلیل ردوي چې ګواکې که په یو هېواد کې خلک د ګوندونو ښه یاد نه لري نو همدا یې د ګوندونو نه دودېدو لوی لامل دی دوی په افغانستان کې رښتیا هم سیاسي ګوندونو او د ګوندی سیاست د فرهنګ دودولو ته توجه نه ده شوې
اول خو هغه ډیموکرات ګوندونه نو مقصد ګوند نه وو دا سوسیالیستي نظریې ګوند وو چې کمیټې درلود د ډیموکراتیکو ګوندونو او د خلک دغه یې مثلا اوس کوم ګوندونه راځي هغه به داسې ګوندونه وي چې هغه به په ډیموکراسۍ باندې عقیده لري مثلا که یو سړی په تیاره کښې سپور شي او تیاره ولوېږي یا موټر اکسیډنټ وکړي نو به بیا ټول ژوند بیا چې څوک په موټر کښې نه سپرېږي ولې خو یو موټر اکسیډنټ
په ولسی جرګه کې د ننګرهار خلکو استازی ډاکټر عصمت الله شینواری البته بالکل جلا نظر لري او وایي په افغانستان کې ډېر زیات ګوندونه موجود دي
افغانستان کښې لکه څنګه چې په نوره نړۍ کښې دي چې په ټول ملک کښې دوه درې عمده سیاسي ګوندونه ولې په افغانستان کښې دا حقیقت لري په افغانستان کښې دا سیاسي عذاب زمونږ دومره ډېر دي د چا خبره چې په سلو باندې اوښتي دي نو د دغې د لحاظ هم ولسي جرګه په ډېرو برخو د دې نه مشل شوې ده چې سیاسي ګوندونو تعداد په کښې زیات دی سیاسي ګوندونه په ملک کښې دومره نه وایي لکه په افغانستان کښې چې دي
نادرخان کټوازی وایي په افغانستان کښې اوسني ګوندونه پخواني نظامي یا پوځي جوړښتونه لري او بل د ټول هېواد په سطحه پلویان نه لري
اوس خو چې دغه کوم ګوندونه جوړ شوي دي دا ګوندونه خو اول هغه پخواني نظامي تشکیلات لري هغه ګوندونه دي هغه لغو چې خلک ډېر متنفر دي او دوم هغه ګوندونه دي چې یو څو کجرال نغه سوی ده څو کسان یې برابر کړي دي ګوند تس د ګوند په نامه باندې دغو ګوندو ته خو موږ داسې ګوندونو ته ضرورت لرو چې هغه لږ تر لږه ټول افغانستان کښې یو څه پلویان ولري
خالد پښتون زیاتوي د ملي ګوندونو او سیاسي فرهنګ نشتوالي د پارلمان چارې هم ټکنۍ کړي دي
د حزب په چوکاټ کښې په قط لکه نن چې په جرمني کښې په اروپا کښې په امریکا کښې حتی کېدای شي چې په وکه نصاب هم پوره نه وي خلک ورې پرېکړې کوي په دې شکل سره چې مثلا د احزاب نمایندګان ناست دي هر وخت چې موضوع پختګۍ ته په پارلمان کښې رسېږي دوی عمومي زنګ وي ټول وکیلان حاضرېږي هغوی د خپل حزب د اعضاو د خواسه ډکټې کېږي ورته ویل کېږي چې موږ په دې موضوع کښې زموږ موقف مثبت دی یا منفي دی په سره کارډ پورته کوو یا زرغون کارډ هغوی بېل دي چې په موضوع پوه شي خپل کارډ د حزب په ګټه پورته کړي ځکه حزب د هغه په ګټه ټوله فیصله تر مخه صادره کړې وي متاسفانه موږ داسې یو چوکاټ په افغانستان کښې نه لرو او همیشه په فرجی لحاظ فیصله کو او دغه فرجی مسائل جی چې په شورا کې مرتدی غټ ستونزې خلق کړي دي.
ورته خبره نادر خان کټوازی هم کوي او په دې لړکی د بودیجې قانون او بیا د نورو قوانینو منزورول او حکومتي چارو نظارت مثالونه ورکوي.
اوس بودیجه مختراج بودیجه بیل دي چې موږ دی حکومت ستونزې په نظر کې ونیسو، یا بیل دي چې موږ د خپل د مملکت اقتصادي حالت په نظر کې ونیسو چې موږ ټول څو بودیجه لرو. یو وکیل پورته کېږي چې دا بودیجه نه تر څو پورې دما په ولایت کې دغه بند نه وي جوړ شوی. هغه بند جوړېدلو لپاره باید د افغانستان ټول بودیجه د عمر نور ورسره یو ځای شي چې هغه د بند ابتدایي چارې سرته ورسیږي. نو که ګوندونه وایي دغه کارونه قوانینو په تشفیف کې هم هغه قوانین چې دی دیموکراسي لور ته لار پرانیزي او غواړي چې دغه ټولنه د دیموکراسي په لار باندې روانه شي، دغه ډلې ټپلې دغه چې خلک شته چې دي دغو ډېر زیات مخالفت کوي، بېخي زیات مخالفت یې کوي. همدا ډول د نظارت په برخه کې دا یوه کړۍ ده چې ټول سره ګډ دي، مثلا که په حکومت کې دي، که په ملي شورا کې دي، که په عدلیه او قضایي ارګانو کې دي، د دغو ټولو ګټې سره تړلي دي. که د یو چا په ضد باندې چې هغه په فساد ککړ وي څوک قدم پورته کوي یا خبره یادوي، هغه ډېر زیات
جمهوریت پننه خبرونه کې مو اوریدل چې پر دې سربیره چې په افغانستان کې ځنی پخوانی ګوندونه په یو نه یو شکل فعال دي، خو د پارلمان غړي غړي چې د هیواد پر کچ یو ملي ګوند هم نشته چې په پارلمان کې نمائندګي یا استازیتوب ولري. دوی ګڼي چې د ډیموکراټیک نظام لپاره له یو څخه زیات ګوندونه اړین وي. د افغانستان لولسی جرګې وکیلان وایي په هیواد کې یو په پارلمان کې د سیاسي ګوندونو نشټوالي له کبله د لولسی جرګې چارې له یو لړ ستونزو سره مخامخېږي. د دې ځانګړې لړۍ په راتلونکي برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ګوندي سیاست نه دودېدو لاملونه څه دي، او آیا د دې لپاره د افغانستان پخواني او اوسني حکومتونه ذمهواره بلل کېدای شي او که څنګه. جمهوریت خپرونه پر همدې ځای پای ته رسي. بلونه به بیا در سره یو په مخامخ.
تماشا میں سد مخد تماشے کا تماشا شمه ستاد مخد تماشه کا رایا دے ہغش پہ کا زمانت سیارا
رش بے کا زمانت رسیارہ